The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو ودونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د ګل ورځ د کال 2014 جون د میاشتې 14 منټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8 نیمې افغانستان کې ته واشنگټن کې د اتوار ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته ځاښ په کوم هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټګي د پاکستان پوز دا وکړي چې د شمالي وزیرستان په پوځي عملیاتو کې یې نن 12 وسلوال وجلی دی چې پکې زیاتره خارجیان دي دغه سي د تیرو ورځې راهڅې په دغه پوځي عملیاتو کې د وجل شو وسلوالو یا د ترخه ګورشمیره د څلو څخه وړېدلې ده د پاکستان پوځ وايي په وجل شو کې اکثره اوزبک جنگیالي دي او د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه وايي چې واکمنه ګوند له پکار وا چې د طالبانو سره خبرو اترو په حق له دوی خبر کړي وي د عوامي نېشنل پارټي سېنېټر زاهد خان وايي
یو خدای ته پوهیږي چې حکومت پارلیمنت ځان سیشن غوړ او دا پالیسی بیان کړي چې د مذاکرات کامیاب شي نو په کوم نظر ناکامیاب ولی ناکام شي او په دې کې چې کومه کمیټه د طالبانو سره هم راځه او تاسو یې کوم مذاکرات کول نو آیا دوی د چا نه بل دغه به تیارې ته هدایت
او د عراق د امنیتي چارو سکتر دا وکړي چې سونی وسلوالي په شاتم بولي او ځینې علاقې بیر ته قبضه کړي دي
الموقف الامني اخواني الان يختلف عما كان عليه يوم امس
دوی چې دا وخت حالات د تیرو دوه ورځو نه بالکل بدل دي او حکومتي ځواکونه خپل خپې مضبوط کړي دي او زیاتوي چې په بغداد کې د بریدونو مخنیوي لپاره پوره تیاری نیول شوی
او ستاسو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوز وايي چې د افغانستان پولي تسهیل مقابلي سیمه کې جنگي الوتکو تیر تر څلو زیات وسلوال وجلی دي نن تازه شو پوځي عملیاتو او د جټ الوتکو په بمباری کې د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې په واړه اډا او ګربز سیمه کې تر سره شو پوځي عملیاتو کې تر 200 پورې وسلوال وجل شوی دي چې پکې زیاتره خارجیان دي مطبوعات وایي چې درې اډې دغلته کې د ترخګرو هم تباه کړی شوي دي پوځ وایي په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې شوې دغه بمباري او پوځي عملیاتو کې په وجل شو کې اکثره خارجي جنگیالان دي 13 ورځ د سهارې په وخت شو دغه عملیاتو کې د پوځ بیان یو وایي چې د تیاو پورې وزبک جنگیالي په دغه کې وجل شوي دي دوی وایي چې اته د وسلې ډیپوګان او اډې هم په بمباري کې تباه کړی شوي دي پوځ یاتوي چې دوی قوي معلومات لري چې دغه سیمه کې خارجي وسلوال وڅېد او کمچی په شا او کمچی په کراچۍ کې په هوایي ډګر د حملو هم ذمہواری لري د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د موجود پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو باندې د سیاسي پارټیانو لخوا ویل کیږي چې د واکمنه مسلم لیگ نون ګوند د دغه وضاحت وکړي د عوامي نېشنل پارټي سېنېټر زاهد خان ویلي دي چې باید د عملیاتو نه وړاندې واکمنه مسلم لیگ نون د ملک تمام سیاسي پارټیانو ته ویلي وي چې مذاکرات ولی او څنګه ناکام شول د پاکستان پیپلز پارټي مشر هندات خان هم ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د ځینې بېګناه خلکو وجنه هم کیږي خو د پوځي عملیاتو بغیر د دې بل کوم لار نه وه د جماعت اسلامي صوبایي امیر او د طالبانو سره خبرو اترو لپاره درېمګړتوب کوونکی پروفیسر ابراهیم وایي چې د عملیاتو فیصله کوم صحیح ګام نه و او پکې عام خلکو ته هم زیان اوړېدلې او ډېر خلک به د دې سره نور هم بې کوره شي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو شروع کېدو وروسته د کوم ممکن نه ترخاګر بریدونو مخنیوي لپاره پایتخت اسلام آباد کې کلک حفاظتي ګامونه پورته کړل شوي دي چې پکې تر دوه نیمو سو پورې پوځیان هم د ښار په مختلفو برخو کې ګمارل شوي دي د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر او د پیپلز پارټي غړي سید خورشید شاه خبرداري ورکړی دی چې د شیخ رشید او مولانا طاهر القادری گرفتارول به د حکومت لپاره کومې ښې نتیجې ونه لري او دا به یو خطرناک ګام وي په کراچۍ کې د صدراتو مرکز کې شوې دستوري ته وینا کې نوموړي ویلي دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت لپاره به د پاکستان عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادری او د پاکستان عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید گرفتارول یو غټه غلطي وي د عراق یو والا حکومتي چارواکي وایي چې د عراق پوز د سنی وسلوالو سره جګړه کې واپس ځنې سیمې قبضه کړې دي یا د دوی چې سنی وسلوالو د ملک زیاتره برخه د کنټرول لاندې راوستي او په بغداد د قبضې اراده لري د عراقي وزیر اعظم د امنیتي چارو ویان لیفټنن جنرال قسیم عطا پرون خبریالانو ته ویلي دي چې عراقي پوځیانو 201 کم اتیا تر خګر د خالد ورځې راهسې په جګړه کې وجلی دي. بلخو د اسرائیل پوځ وایي چې د درې اسرائیلي ځوانانو درک لګولو لپاره د فلسطین په غربي غاړه کې اتیا فلسطینیان یې نیولي چې پکې د حماس وسلوال هم شامل دي. او د یوکران خارجه وزیر د روس صدر ولادیمیر پوتین په ګډوډ الفاظ یاد کړی دی، په داسې حال چې کیف کې د روس په سفارتخانه احتجاج کوونکي یرغل کړی. دغه احتجاج کوونکي د کارګو یا سامان وړونکي الوتکې د غورځولو پر ضد راوتلي وو چې له کبله یې 50 پورې کسان مړه شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د پوز لخوا چې کوم تازه عملیات په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې شوې، د پاکستان مطبوعات وایي چې په نن ورځ شو دغه عملیاتو کې تر 200 پورې وسلوال وژل شوي دي چې پکې زیاتره ازبک خارجي جنگیالي دي. یاد لري چې د 13 دور زور حاصل دغه پوزي عملیاتو کې لګ تر لګه څل وسلوال وژل شوي دي. د ډیورډي خبريال اسلام الدین ساجد څخه څو شی وړاندې مونږه تازه تفصیل اخستې راځي چې توغل شو.
جی بالکل، لکه څنګه چې پرون د حکومت او بیا د پوځ لخوا کم په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو باقاعده پیل کولو اعلان شوی وو، نو هغه نور څه په شپږ کې یو دار چې دغه د کې د پوځ سیده په ډیر غن شمیره کې شمالي وزیرستان اړخته نور پوځ لګلې شوی دی. او دغه تک ډیر چې اتیر چې کوم شمالي وزیرستان دی نو هغه سلور وانه اړخته دی مکمل بند کړی دی. لکه دا غینا بهر وتل یا دننه وتل چې دی لکه هیڅ چاته اجازه نشته دی چې هغه بهر لاړ شي یا شمالي وزیرستان اړخته څوک لاړ شي. په زرګونو لکونو خلک چې کوم دی هغه هم دغه تک خپل کورونو کې ناسته او د پوز لخوا نه بیګا چې کوم د شپې اعلان شوی نو دوی دا وی چې دوی د دغه خلکو د پاره مخصوص ځایونه چې دي هغه د تاکل بلن اعلان کوي او خلکو ته بوي چې هم صرف دغه ځای ته راټول شي. دا غزین چې دی بیا د پوز لخوا نه به د دوی به محفوظ ځایونو ته رسول د پاره بندوبست شوی دی او پوز چې دی دغه عام خلک به محفوظ ځایونو ته رسي. دویم هغه کې دا شوی دی چې د افغانستان حکومت سره هم دوی په باقاعده توګه رابطه کړی و او چې کوم دوی دغه بیان جاری کړی نو هغه کې دوی دا ویلي چې د افغانستان حکومت ته دوی دا خواست کړی دی چې هغه دغه ته چې کوم د افغانستان په لور د پولې ده نو هغه باندې دی هغه خپل سکیورټي سخت کې چې د پاکستان لړخ نه کوم جنگیالي دی یا نور خلک دي چې هغه افغانستان په لور ته اخواله نه شي. د سره سره یو دا هم دی چې دوی باکې دا بیګا د شپې هم په دغه ځنې سیمو کې عملیات کړی دي او 13 شپه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دغه تکي په مختلف ځایونو کې دوی کوم د بمباری کړي وای یا مختلف ځایونو دوی په نخښه کړو نو هغه کې آی اس پی آر چې کوم بیان دیګه جاری کړي نو دا وی دا ویناو چې دوی یو سل او 15 تنان چې دي هغه په دغه کې وجدي دي او د دوی دا ویناو چې دی کې زیاتره چې دی خارجي تنان دي د اوزبک چې کوم جنگالو ډله د نو هغه سره تعلق دي. دغه نه علاوه چې دوی کوم دیګه په ځینې ځایونو کې عملیات کړي دي نو هغه کې هم دوی دغه خبره کوي چې دوی دغه ته چې کوم خارجي تنان دي یا جنگیالي دي نو دغه مرکزونه دوی په نخښه کړي دي. بل دغه سره از تاسو دا هم وایم چې بیګا د مرکزی حکومت لخوا نه سلور ونه صوبو ته چې کوم هدایت جاری شوی دي نو هغه کې دا چې دوی په شمالي وزیرستان کې کوم پوځي عملیات پیل کړو نو دا غي د سخت رد عمل مخې ته راتللو امکان دی. په دې وجه باندې سلور ونه حکومتونه چې دي نو هغه دي په غټو خارونو کې او چې کوم اهم ځایونه دي نو دا غي سکیورټي چې دنو هغه دي سخت کی نو دا غي وروسته په پیښور کې بیګا سکیورټي ډیر زیات سخت کړی شوی د پیښور ته چې کوم خلک د نننه راضي یا د پیښور نه بهر دي یا مختلف چې کوم حساس ځایونه دي نو باغې کې د پولیس او د پولیس سره سره چې دی نو د اف سی ځوانان هم ورته ورې شوی دي او د کینټ چې څوره علاقې ده نو الته کې د پوز شمیره چې دنو هغه زیات شوی ده او الته کې هم سکیورټي ډیر زیات سخت شوی دی. جی
اسلام الدین ساسي ډیر ډیر مننه د تازه تفصیل راکولو.
ډیر مننه ستاسو.
قدرمن اردوونکو د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چې کوم پوځي عملیات پیل کړی شوی دی پوځ دغه ته د عذاب نوم ورکړی دی. د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم توره وا کوم توره چې هغه خپل کارول شوی کارولی و او ضرب عذاب دغه عملیاتو ته نوم ورکړی شوی دی چې د عذاب توري گزار. نو د پاکستان چې کوم سیاسي پارټیانې دي هغه ځنې دا وایي چې باید د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د دغه پوځي عملیاتو وړاندې د طالبانو سره چې کوم خبرې ترې د امن یا د سولې پیل کړی شوی وي نو د دغه په نتیجو باندې دغه مخالفین خبر کړي وي او چې دغه خبرې په کومو خبرو ناکامه شوی وي نو باید چې هغه هم ښکاره کړی شوی وي. په دې باندې د وایس آف امریکا خبریال مدثر شاه د پیښور نیو تفصیلي راپور لیکلی راځي چې توګه
د فوز لخوا شمالي وزیرستان کې د اعلان په حق لچ ډیو رادیو د عوامي نېشنل پارټۍ د سېنېټر زید خان سره خبرې وکړې. نو هغه ویل مونږ ټولو په آزاد بټ حکومت ته د امن راوستو ملاتړ کړو خو اوس باید حکومت واضح کړي چې مذاکرات ولې ناکام شول
او هغه خدشات دې هڅه ورسوي چې دغه اکشن وشي. شما د حکومت دوه خبرې نن وکړې چې یو خدا ته پاتې چې حکومت په پارلیمنت ځان سیشن راوغړي او دا پالیسی بیان کړي چې د مذاکرات کامیاب شي په کوم ډول ناکامیاب شي ولې ناکام شو او په دې کې چې کومه کمیټې د طالبانو سره په مرسته او تاسو یې کوم مذاکرات کولنو آیا دیو د چا نه بل دغه به تیارې ته هدایت ولې چې په ګلا د دې نړۍ خپل خلیفه ګڼي نو په الله په کونړ کې ناسو نو د دې لپاره موږ په همیشه لپاره دا خبره کول او په هغه په کدي خیال کړی هغه خلکو چې کم
او د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیئر وزیر رحیمداد خان وای مونږ ته په دې افسوس ته چې د بیګنا خلکو نقصان به هم دې سره وشي خو وای شاید د دینه بل لار نه و
دا باندې زړه ته یو ډېر نقصان دې شي و ما په دې دغه باندې چې دا کم جانونا جانونا کی ڈیر افسوس تھے دی بل طرف تا ملٹری والے وی من سر روز بڑا چار نشتا بڑے چیز زمین خلق پجی زمین پچھوڑوں بانج پجی اور دیر منظم شوی دی اور سیویلین ہم چی کم دے نو دا سی حالات تلی دی چی دا گوی صوف دگا نو دا سی حالات تا دگا جوب شوی دی چی عجیبا گونتا که اپوزیشن جوړ شوی دی نو ساتي څنګه موږ پچنګ آمد هغه مزدار
او د جماعت اسلامي صوبایي امیر او د طالبانو د کمیټې په خوانی یو غړی پروفیسر ابراهیم د عملیاتو په شروع کېدو د خفغان سرګندونه کوي او وای عام خلک په غیزمن شي
اعلان چې وشو د هغه د وژنې مشکلات نور هم زیات شو او د فوج ټول شي چې کولیټرل ډیمیج وشو او دا کولیټرل ډیمیج مخکې هم د ټولو نه زیات او اوس هم د ټولو نه زیات وي او د دې اپریشن زمنګ په صوبا کې پاټا او ملکنډي وطن لکونو خلک اوس هم بے کور دي او دا د خبر نور هم بے کور کیږي او دا ډېر
او د قامی وطن پارټۍ ویان هاشم بابر وای دا پریکړه به حکومت او فوج په شریکه کړی وي خو زیاتوی باید عملیاتو کې د عام خلکو خیال وساتل شي چې دا غي کم نه کم نقصان وشي
خو چې کوم فوج کړی وي یو کمپریهنسیو اعلان شوی دی دا اعلان چې دی دا په کار کې دا د فوج او د حکومت په منځ کې باقاعده په اتفاق رائے باندې شوی وي زموږه یقین دی چې دا کار به داسې شوی وي لیکن صرف دومره خبره دا ده چې کوم وخت کې فوج خپل اپریشن کوي اور یو ڈیڈ روی اپریشن کی گی تو اگے کی بمباری ہم کی گی اگے کی آرٹیلری شیلنگ ہم استعمال کی گی دا بالکل ناگزیر شدا خبر ہے کولیٹرل ڈیمیج چرے اگر دیر زیاد نو دیر پارا تا احتیاط پکا دے کہ دے کولیٹرل ڈیمیج کی جکم میں زمین سیویلین آبادی چرے اگر خراب نشی اگر پاکی مڈی نشی اگر کولون پاکی تباہ نشی اگر پاکی زخمیان نشی ندیس
د شمالی وزیرستان د عملیاتو په حق لمو ډیر هڅه وکړه چې د صوبې د واکمن ګوند تاریخ انصاف دریز هم راواخلو خو بریالي ځکه نشو چې د نور کله په شان هغه خپل ټلیفونونه نو چتول. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
د پاکستان په لنجمنه یا پکړ کې چنا صوبه بلوچستان کې په خوزدار کې سکولونه چې کوم شخصي سکولونه دي تیرې وي مشته راسي بند پاتې دي او دغه تل کې د شخصي سکولونو د تنظیم مشر ویلي دي چې دغه سکولونه تر هغه دوی نه پر نشي پرانستلې ترڅو چې حکومت دي ته د تحفظ یقین دہانی نے بھی ورکڑی بلخواتا ہم د بلوچستان صوبے په پایتخت کوټه کې شیعه مسلمانانو احتجاجی مظاهره کړې ده. دوی د حکومت غوښتنه کړې ده چې په عراق او ایران کې چې کم دوی زیارتونو له زینو دغه سي دیته د ځمکنۍ لارو د برابرولو بندوبست وکړي شي. په دې باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال حمید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د روانې میاشتې پر اتمه نیټه باندې د ایران و سرحدي پولې ته نږدې د تپتان پر ښارګوټي کې د شیپیریکې پر زیارت کوونکو باندې د ځان وژونکو بریدونو وروسته اوس حکومت د شیپیریکې د زیارت کوونکو لپاره له کوټې څخه د سړک له لارې د دوی پر سفر باندې بندیز لګولی دی. په هغه پیښو کې 25 کسان وژل شوي وو. د شیپیریکې ګڼ شمېر وګړي د کوټ ښار پر علمدار سړک باندې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د شیعه کانفرنس مشر داود آغا وویل چې تر 900 زیات د شیپیریکې زیارت کوونکي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، دوی د پنجاب، فیصل آباد، پېښور او د خیبر پښتونخوا له مختلفو سیمو څخه دلته راغلي دي. دوی له کوټ څخه تر سرحدي ښار تپتانه پورې له حکومت څخه د تګ کولو اجازه او دوی ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کوي. اتلس فروزی وسویت چې دوی ایران او عراق ته ځي، ویزې تر وخت تیر دي. د بلوچستان حکومت له لوري و دوی ته د تحفظ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. د مرکزی حکومت په امر باندې صوبایي حکومت اوس و دوی ته تر تپتانه پورې د سړک له لارې د سفر کولو اجازه نه ورکوي. صوبایي حکومت د شیعه زیارت کوونکو ته ویلي دي چې اوایي سفر دي کوي. وبل لور ته بیا دلته په کوټه کې د مطبوعات کلب کې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د پنجګور د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر ظاهر حسین وویل چې دوی په پنجګور د دړکو وروسته د شخصي سکولونو له خلاصولو څخه انکار کړی دی. د ده په خبره چې صوبایي حکومت و دوی ته یوازې د تحفظ ورکولو خبرې کوي، په دې باندې دغه ستونزه نسی اوارېدله.
35 اداروں کے کم سے کم 25,000 بچے، 4,000 سے 5,000 اساتذہ کرام اور بچوں کو ٹرانسپورٹ کرنے والی 200 سے زائد گاڑیاں ایسے حالات میں محفوظ نہیں ہو سکتے.
پنځه دیرس اداری دی لږ تر لږ 25,000 ماشومان په دې کې زده کړې ترلاسه کوي. له 4,000 څخه بیا تر 5,000 پورې استادان دي او دغه ډول د ماشومانو د وړلو راوړلو لپاره تر 200 زیاتې ګاډیانې دي. په دا وسه کې دا نسي خوندي کېدای. ظاهر حسین وویل چې د ناڅرګند وسلوال سازمان له لوري و دوی ته 5 ورځې وړاندې یو ځل بیا دړکه ورکول شوله چې تاسو دغه سکولونه د جون تر 15 پورې یوازې د الکانو لپاره خلاص کړئ و نجونو ته داخلې مه ورکوئ. د پنجګور په شخصي سکولونو کې تر 25,000 زیات ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. له تیری یوې میاشتې څخه دغه سکولونه تړل شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ په روانه میاشت کې د لوړې کچې یوه غونډه وکړله. په غونډه کې دوی پریکړه وکړله چې د پنجګور و سکولونو ته به بشپړه تحفظ ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر و شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
افغانستان کې د صدرتی ټاکنو د دویم مرحله چې کوم انتخاباتو شول د هغې نن درېیم ورځ ده او د بوټونو د شمیرنې عمل روان دی. خو د ځینې ډلو لخوا چې کوم کاندیدیټس دي یا کوم دوه کاندیدان دي، د دې د طرفیانو لخوا په مختلفو ځایونو کې د ټګۍ ټورۍ چې کوم شکایتونه دي هغه مخې ته راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو آزاده کمیسیون بیا دغه د شکایتونو په څه ډول باندې څېړنه کوي او بیا د دغې حل څنګه راوباسي، په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار شبزاد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د صدارتي کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف د خالد ورځې د انتخاباتو وروسته هم روان دی او دواړو په یو بل په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولې دي. د دغه انتخاباتو نتیجې به د روانې میاشتې په شروع کې اعلان کیږي. د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن ویان نادر محسنی ویلی کمیشن د درغلیو په سلګونو شکایتونه ترلاسه کړي او په دغه کې د انتخابي چارواکو او امنیتی ځواکونو خلاف هم شامل دي. د هغه په وینا دغه کمیشن د افغانانو او انتخابي کاندیدانو سره ژمنه کړې ده چې دغه پروسه به په ښه توګه ترسره کوي او دا د کمیشن ذمهواري ده چې خپل ژمنه پوره کړي. په افغانستان کې چارواکو د نړیوال بینک پخوانی پښتون چارواکي ډاکټر اشرف غنی او پخوانی تاجک خارجه وزیر ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ په سیاسي اختلاف اندېښنې هم ښودلې دي. د دغه دواړو کاندیدانو سره د پخوانو جنګي سالارانو مرستې هم ورسره دي او چارواکي یری لري دغه اختلاف لارو کوسو ته هم راوتی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي جان کوبیس په افغانانو د صبر نه د کار اغستو غږ کړی دی.
Respect the work of the commissions. Don't jump to conclusions.
خغلی جان کوبیس وای د دغه پروسی او د انتخابی کمیشن د کار احترام دی وشي او د نتیجو نه وړاندې د سهل ته ونه رسیدې شي. داسې قسمه بیانونه او رائے دی ورنکړې شي چې نتیجو باندې اثر وکړي او سره د دې هر قسمه نتیجو ته د افغانان ځان تیار ساتي ځکه په دې انتخاباتو کې به یو تن ګټه کوي. د افغانستان په 2 میلیون رای ورکوونکو کې یوه د کابل اوسیدونکې جمیله هم سره د طالبانو د دړکو د خالی په ورځ رای ورکولو ته راوتې وه. جمیله په دری ژبه کې وایي کاندیدان دي د سیاست په ځای د افغانستان ضرورتونو ته زیات پام وکړي. جمیله وایي د کاندیدانو لپاره زما پیغام دا دی چې د افغانستان یو ښه راتلونکی دې جوړ کړي، زموږ بچو له دې روښانه مستقبل جوړ کړي، دوی له دې سکولونه تیار کړي او د هیواد اقتصاد دیکھ کی. په دغه انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کوونکې کاندید به د صدر حامد کرزی په ځای ولسمشر جوړیږي، څوک چې د 1300 کالو راسې د هیواد ولسمشری کوي. د ښاغلي کرزی په حکومت په لویه کچه د بډو رشوتونو تورونه لګېدلي دي. د امریکا سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس ویلي د افغانستان راتلونکي نوي ولسمشر سره کار کولو ته تیار دي که دغه هر یو وي. په سرخار کابل کې بیا یو شمیر خلک د فخر نه خپلې ګوتې ښایي چې ښکاره کوي دوی خپلې رای ورکړې دي، خو په غربي افغانستان کې بیا طالبانو د 1200 هغه عامو خلکو ګوتې پرې کړې چا چې ووټ اچولی و او په ګوتو یې صحیح لګېدلې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن بیا دغه ګام په سختو ټکو کې غندلی او دغه کار یې غیر انساني او د ظلم ډک بللی.
د عراق چارواکي وایي چې په شمالي سیمو کې یې دغلته کې مورچې جوړې کړې دي چې د سنی وسلوال تحریک مخه ونیسي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار کلیم افضل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د عراق کړکېچنې وضعې په هکله متضاد خبرونه را روان دي. د عراق د سر حکومتي چارواکو ویلي چې عراقي پوځ سنی تراګرو پر ضد سخت حکمتي عملي اختیار کړی، هغه ټولې سیمې به یو ځلې بیا حکومتي واک لاندې راولي چې دغو تراګرو پرې قبضه کړي. د وزیر اعظم نوري المالکي امنیتي ویان لیفټیننټ جنرال قاسم عطا اتوار پر ورځ خبریالانو ته وویل چې عراقي پوځ 241 تراګر په 2 ورځو کې وژلي دي. پوځ دا دعوه هم کړې چې د شام پولیس سره نږدې علاقه تلافار کې تراګرو ته ډېر زیات ځاني زیان اړولی. په داسې حال چې په عراق کې امنیتي وضع ډېره زیاته خرابه شوې ده، نو د حکومت لخوا د دغو ټولو معلوماتو په آزاده پخلی کول ډېر ګران دي. خو داسې معلومات په میډیا ضرور خورېږي چې شیا ځوانانو د پوځي برتۍ دفتر ته مخامخ قطارونه جوړ کړي او د سنی ترهګرې ډلې ISIL اسلامي امارات عراق او شام پر ضد جګړې لپاره تیار دي، او په عراقي ریاستي ټلویزیون باندې داسې تیاری هم ښودل شوی چې د سرخار حفاظت لپاره پوځ او رضاکارو پیل کړي دي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي په میډیا سخت غوسه څرګند کړي او ویلي چې رښتیا پټوي. عراقي حکومت په دې مات کې د سختې بدواسۍ لوجې د انټرنیټ رابطې هم قطع کړي دي. امنیتي ویان لیفټیننټ جنرال قاسم عطا سرخار بغداد او کړکېچنې سیمو په حق لوای چې حکومتي ځواکونو ترهګر په شا تمبول شروع کړي دي.
الموقف الامني اخواني الان يختلف عما كان عليه يوم امس.
دا وایي چې دا وخت حالات د تیرو 2 ورځو نه بالکل بدل دي او حکومتي ځواکونو خپل خپې مضبوط کړي دي او زیاتوي چې په بغداد کې د بریدونو مخنیوي لپاره پوره تیاری نیول شوی او چک پوسټونو باندې ټول انتظامات مکمل دي. بیا هم د تیارو ترمنځ په سرخار بغداد کې بدې پیښې شوي چې 15 تنه وجل شوي او د 150 زیات جوبل شوي هم دي. د ګاډي په یوې چاودنې کې 10 تنه وجل شوي او د خار په مرکز کې 20 جوبل شوي دي. په یوې بلې چاودنې کې 2 تنه وجل شوي او 15 جوبل شوي. په درېمې پیښې کې 3 وجل شوي او 8 تنه پکې جوبل شوي. دغه چاودنه یو دوکان ته مخامخ شوي. په قاهره کې د عرب لیگ نائب مشر احمد بن هیلی خبری کانفرنس په مهال ویلي چې د دوی شورا د عراق حکومت پوره مرسته کوي.
ايضا اكد المجلس دعم العراق في مواجهه الاعمال الارهابيه
که یو خوا نوموړی د عراقي حکومت ترهګرو پر ضد د هلو ځلو مرستو غږ کوي، نو ورسره د عراق په تقسیم شوي مشرانو باندې هم غږ کوي چې سیاسي او مذهبي اختلافاتو باندې د کابو راولي او یو اتحادي حکومت جوړ کړي. د امریکي صدر باراک اوباما وایي چې عراق ته به خپل پوځیان بیا نه لیږي، خو د هوایي بریدونو امکان یې رد نه کړو. د امریکې د دفاع سیکرټر چاک هیګل امر کړی چې سمندري د جنگي جازونو وړلو بیړه یو ایس ایس جورج ایچ ډبلیو دی خلیج فارس ته روانه کړی شي. د دغې په شمول دوه نور سمندري جازونه به هم لیږل شي. د امریکې ځینې قانون جوړونکو په عراق کې د ترهګرو پر ضد د هوایي بریدونو غوښتنه هم کړې او بیا ځینو داسې صلاح هم ورکړې چې د ایران په مرسته دې په عراق کې د خبرو اترو د لارې معامله حل کړی شي.
تیر ورځ په ګرده نړۍ کې د پوخ عمر د خلکو د حقونو نړیواله ورځ ونمانځله شوه. په دې زموږ همکار پوځین جمعې بي تاسو ته یو راپور وړاندې کوي.
د جون د میاشتې 15 نیټه د کال 2006 راسې د انټرنیشنل نیټورک فار د پریونشن آف ایلډر ابیوز او د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او له اړخه د مشرانو سره ناوړي یا بد سلوک کولو په اړه خلکو کې د پوهنې خورولو د ورځ په توګه نمانځل شي. د ډبلیو ایچ او وینا ده چې مشرانو یا بوډاګانو سره بد سلوک کول یو داسې ټولنیزه او نړیواله مسله ده چې د ملیونونو خلکو صحت او بشري حقونه ورسره اغیزمن دي. ازه تر مخه سه شپږ فیصد پورې د زیات عمر خلکو سره د خپلو کورنیو د لاسه بد سلوک کیږي او هغه مشران خلک چې بد سلوک ورسره کیږي خو حال سرګند نه دي، نو د هغو شمېره خو هډو معلومه هم نه ده. د پاسه پې د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په نړۍ کې د بوډاګانو شمېره په زیاتېدو ده او تر 2025 پورې به د شپېتو کالو او د شپېتو کالو نه د پاسه عمر والا خلکو شمېره یو اشاریه 2 بلین پورې ورسیږي. نیکوډیمس چپهوپا د بوډاګانو د حقونو د پاره کار کوي او د ساوت افریقا فار هیلپ ایج انټرنیشنل سیمایز ډایرکټر دی. هغه وایي چې د زیات عمر د خلکو سره قسم قسم بد سلوک کیږي چې هغه بدنی توګه باندې هم وي او جذباتي جنسي او نفسیاتي توګه باندې هم، او بعضو سره خو د فرق کولو او هغو ته د خپلو حقونو نه ورکولو والا سلوک هم کیږي. داسې هم په خپل کام کې هغوی یو قسمه د کمې درجې والا انسانانو ته را وغورځول شي. ورسره زیاتوي چې دا د زوړ عمر یو نه بل ته نه لګېدونکي ناروغتیاګانې چې په زیاتېدو دي، نو له دې وجې بوډاګانو ته د صحت په لړ کې هم ضرورتونه راپېښېږي، خو چې د علاج وسې نه رسېږي نو بیا ډېرو سختو سره مخ شي. د دغو ټولو مسلو د حل دپاره د زوړ عمر د خلکو د حقونو په لړ کې د ملګرو ملتونو د یو کنوینشن راغوښتلو غوښتنه اوس په زیاتېدو ده. د هیلپ ایج وینا ده چې د داس یو لوزنامې او تړون له وجې به دا رنګ یو مستقل معیار وټاکل شي چې د زوړ عمر سړو او ښځو سره کېدونکو زیاتو او بد سلوک مخنیوی به ورسره وکړی شي، ځکه چې دا وخت په عالمي توګه جوړو قانونونو تر مخه چې بشري حقونه کوم ټاکلي شوي دي نو هغو کې د دې قسمه د حقونو ذکر نشته. نو په دې کنوینشن کې به دا خبره هم پخه کړی شي چې د زوړ عمر خلک که د چا له طرفه بد سلوک سره مخ شي نو انصاف ترلاسه کولو دپاره به عدالت ته هم خپل کیس وړی شي. د ملګرو ملتونو اداره به په دې لړ کې راتلونکي جولای په میاشت کې نیویارک کې په دې غرض یو غونډه کوي چې د داسې یو کنوینشن د ضرورت په اړه ثبوتونه راجمع کړي.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو د درې ساعته خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. د دې نیم ساعته خبري خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر بختور شاو، انجنیر بو چارلز. د ډیور رادیو هم په دې صفحه باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه اوریدئ شئ. ستاسو نه خپل اجازه خو ورځ ته غواړو. خاد او آباد اوسئ.